د افغانستان ولس مشر نن د یو جک پوری پلاوی په مشه ننګرهار ته ولاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد اشرف غنی به په ننګرهار کې له پوځي ملکی او کلتوري مشرانو سره جلا جلا وګوري. ښاغلی غنی به د ننګرهار د سفر په ترڅ کې د 15 ښوونځیو ودانۍ هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سبانې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال تېره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانې ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تېره شپه په مارمل ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. په دې پیښه کې د دغه قمندان د نیول کېدو ترڅنګ د هغه 2 تنه کسان وژل شوي دي. بله، د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوې او 3 نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه ول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په راتلونکو څو دقیقو کې تاسو د مخکښو ښځو پروګرام اوریدلی شئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړی.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. هو دا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشره ده. له دې سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. هو دا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هو دا جانې خبرونه ته شراغ لست.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټولو جنو ریزنګ ته وړاندې کوم.
ډېر مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي او وخت مو استلی دی. هدا جانې، تاسو خپل لوړې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو او همداراز په حقوقو کې کوئ. د دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د ښځو د حقونو لپاره هم کار کوئ، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړئ.
ډېره مننه. زه خپل دغه زده کړو برخه کار کوم. په زما هدف څنګه چې د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته عزت هم. بل دا چې زه د حقوقو علم غواړم چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار وکړم.
اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبري اوري. اوس د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شت زیروانه ده. له دوی سره به خبري کوو. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل، او د مختلفو برخو کې، خو په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه نه ورکوي، موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کوم انجینې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو، او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر. موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه هغه خزي چې په لاسي صنایع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي، مګر زمينه ورته نه برابر. موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی ته زمينه برابر کړو او د مختلفو پروژو لارې هغوی ته کار ورکړو په دې برخه کې کار کوو. بل هغه خزي چې عدالت ته لاسرسی نه لري، په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څوک نه اوري. په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او ادبي ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي، ځکه چې د ښځو په برخه کې په ډېره ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. موږ هڅه دا ده چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې ستاسو غږ ادمنه اورېدل کېږي او ستاسو حق درکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ.
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ ټولنې 50 تنه غړي دي اوس، ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده. نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
هوتا جان، زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. لومړی اوریدونکو اخلم، ازادي راډیو ته مهرباني وکړئ.
نن مې محمد اسد پوښتنه مې ده، پوښتنه ده چې دا د دې تر اوسه کوم خدمات کوي دا کوم شات چې کینات کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دې څه کولای شي په کوم طریقه ژوندۍ ته یو کار ته حاضرولای شي؟ دا پوښتنه مې ده. ډیر
زیات مننه ایثار ورته. به زه د څه وایم چې څنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږ اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوي ده. لکه څنګه چې نجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ همغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا هغوی ښځو ته حق ورکول شي، موږ هڅه کوو د هغوی قرآني سره کښېنو، قناعت ورکړو. او که چېرته هغه څه نه کېږي، غواړو چې ملا امامانو نه غواړو چې هغوی ته په خطبو کې د جمعې په ورځ باندې، همدارنګه په هره ورځ دوی ته د ښځو د حقونو په اړه وغږېږي، او بیا خاصتاً د ښوونې روزنې په اهمیت دوی پوه کړي چې دوی دې ته اړتیا لري چې باید زده کړې وکړي. نو په دې لاره موږ کولای شو چې هغوی ته قناعت ورکړو. او زموږ افغانان هم قناعت کوي، موږ سره زیاتره کورنۍ ته موږ قناعت ورکړی دی. او له نیکه مرغه چې نجونې اوس کولای شي خپلې زده کړې وکړي، زیاتره برخو کې چې موږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوي چې د نن زمانې او اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکي زده کړې ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هموغومره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. نو په دغه سیو ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستې وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هره برخه کې، کوي د روغتیا او صحت برخه وي، چې باید موږ ډاکټران ولرو، نرسان ولرو، قابلګان ولرو چې هغوی ته خلک خپلې لوڼې او میرمنې یوسي. او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپلې لونی ځکه شونځي ته نه پرېږدي چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، یا په ځینو شونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نسته. نو کله چې څوک په خپل لور باندې زده کړې ونه کړي، نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې که موږ وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځې نه وي، هغوی ترین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پوه نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې هلته نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه اثر یو ضرورت دی، دغه چې باید خلک خپلې لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان په خاطر باندې، د خپل ټولنې په خاطر، د خپل کلی په خاطر زده کړې وکړي؟
هو بالکل په دې وخت کې موږ هم خپل کار کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه د خو هغه د قناه ورکول پر مهال دا خبرې چې موږ په خپل هم کوو وسلاندي کومه چیرته وګورو دا ځینې خلک چې د فکر کوي چې ښځې ته څه ضرورت دی چې زده کړه وکړي اوس که چیرته ښځه زیاتره وخت وایي چې لکه اوس هم د ډېر افغانانو نسخې موږ اورو چې ښځه دې یوازې ډاکټره شي او معلمه دې شي تر څو هغوی دغه برخه کې مهم دی چې کار وکړي نه ولې کله چې موږ لاندې د اشاره ورته وکړو چې د حج مراسم ته یو ښځه ځي نو هغوی تلاشي څوک کوي هماغه ده چې ښځې اړتیا ده دلته چې ښځه باید کار وکړي اوس که په رسنیو کې د ښځو غږ د ښځې له طریقه خپرېږي او ښځه ورسره خبرې کوي دا ډېره غوره او تاثیر ګذاره کېدلی شي همدارنګه په ښځینه پولیسو چې موږ ولرو چېرته چې هلته ښځینه پولیسي نګونه اوسي موږ نشو کولی چې هلته سړی هم ولیږو او تلاشۍ پر مهال ښځو ته قناعت ورکړي نو دا خو ډېره مشکله ده چې اوس موږ وایو چې ښځې دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې ښځې اړتیا ده چې په هره برخه کې کار وکړي اوس د اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې ښځې باید په هره برخه کې کار وکړي
مننه هدا جانې اوس په ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ
مننه زه جمعه ګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده ولې زمبنجان ته ځانګړي سلام وایم د جسمي افسرانو ته ده چې خوندې چې مکتب ته ځي یا کارځای ته ځي داسې یو جامع داسې یو شو چې راوځي هغه بیا د دوی د خلک مزاحمت ورته کوي دا هغه شوته کم پیغام لري او ځینې کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه درته نو پرې در لسم پرې په خپل خوندو یا په خپل لورګان باندې د سوای دا دغه نه پرېږدي نو ایته غته څه چې تا د پاره نو درس بالا په درد نه خوري نو هغه پلورو ورون ته دا کم پیغام لري او دغه څومره چې د سپېو داسې ځمه کې راوځي چې د شاستر کې راوړي دغه ته دغه دوی په ستې کډارته
ډېر مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه ځنګ وهلې او پښتنه مو واخیسته د ازادي رادیو د راپورونو او نورو خبرونو د لارې به تاسو اوري چې موږ هم داراز نه یوازې دا چې د شوز ستونزې راپورته کوو بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او موږ خبريالان نه وخت نه وخت دغه سره راپورونه ورکوي چې دې ټولنې کې یوازې دغه چې مشکل و شوز راځي نه سي بلکې و دغه سيناريو ته هم راځي کېږي چې هغه پازابوي او د هغه پر پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي او شذې موږ چې کله خبري ورسره کړې دي په کوڅو کې د بیرولو د یاد زورولو په اړه نو دوی موږ ته ویل دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي یعنی د یو شذې وجود خو د منځ نه سیړل کېدلای دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو او هغوی باید پوسی او شذې باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي یعنی یو نارینه حق نه لري چې کایو څوک راووزي او دوی ورته مزاحمت وکړي بل پښتنه به بیا د هدا جانې څخه وکړي په دې اړه څه فکر لري هدا جانې تاسو د جمعه ګل مجاهد پښتنې واخیستلې مهرباني وکړئ
ډیره مننه څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلې چې خځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نورې نجونې تعلیم ونه کړي یا ورته اجازه ونه کړي ولې موږ همیشه دلته ښځینه طبقه ملامت وو هېڅکله دا نه وایو چې هغه یو ځینې یو څه وخت مخکې دا خبره ډېره عامه شوې وایي چې همیشه وایي چې ستا حجاب چیرته دی مګر دا نه وایي ستا لیدل چیرته دی ستا نظر چیرته دی نو د څخونه کېږي موږ خو یو خو زمونه مو چې ښځې ځینی ښځې البته ځینی ښځې داسې دي چې لباس د جامې سره سر نه کړي هغوی داسې لباسونه اغوندي چې د خلکو توجه ورته اوړي خو دلته باید سړی خپل فکر خپل سترګې خپل په واک کې ولري داسې خو نه ده چې یوازې موږ هغه ملامت کړو ځکه چې قرآني آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکه ته واچوي تاسو خو ځان درې دی چې اے مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکه ته واچوي بلکې تاسو دواړه نارینه خو ځینې دواړه مخاطب شي وي چې تاسو نظرونه خپل ځمکه ته واچوي تاسو خو نه چې یوازې خځې د خلکو توجه ځان ته اړي. په دې برخه کې یو څه ملامتیا شته، مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه و چې خلک خپل لوڼې په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي، هغوی چې تر اتم یا اووم پورې ورسېږي بیا یې زده کړو ته نه پرېږدي. دغه سې مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي؟
د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي چې که ته خپله لور تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدې او نورې نه پرېږدې او زه همداسې وکړم، نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو، ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري، تر څنګ په مختلفو برخو کې چې ورته د ټولنې اړتیا ده چې ښځې پکې کار وکړي، دوی ټولې لوړ زده کړو ته اړتیا لري. دا خو نه کېږي چې زه دې دومره زده کړې وکړم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کړم نو دې په دا نه کړم. وایي دغه کسان چې دوی خپل لور باندې کمې زده کړې کوي، دوی همدا تقاضا هم لري چې دوی په هر برخه کې ښځې ته باید ښځه په خدمت کې وسي. مثلا دوی بیا وایي چې ښځینه ډاکټر زموږ اړتیا ده، ښځې ته خپله لور نه پرېږدي چې لوړ زده کړې وکړي، ډاکټره شي، نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو ښځینه ډاکټره غواړي؟ په همدغه ستا لور ده، زما خور ده، او د بل چا لور ده چې زده کړې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلي دي، او سبا جامعې ته د یو ښه خدمت کوونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
اوس هم زموږ یو بل اورېدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام دی.
احمد همدرد در سره پاړي کا کېم د لغمان نه پښتنه مې له مېلمانۍ نه دا د اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا داسې دا څومره مطمئنه داسې په دې سولې په خبرو کې د ښځو راتلونکي ته څومره پاملرنه شوې ده، څومره دا مطمئنه ده. آیا حالات به ښځو ته حقوق ورکول له دې نه هم پسې خراب شي که حق به نور هم ورکړل شي ښځو ته؟
اول خو وعلیکم السلام همدرد، ورو ته ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې اوس په یو اوس واټساپ کې راغلی دا سبا د سولې خبرې پیلېدونکي دي. لکه موږ سره څه وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده، خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه نه ده چې ښځو ته به کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپله دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به د اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه یو څه وخت مخکې ما د خوګیاڼو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوګیاڼو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور مدیرې په توګه کار نه شئ کولای، که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس، نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړي او هغوی د هغوی مدیره اوسئ. نو ماته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي، نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او د دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره پخپله همدا پوښتنه، خو زه ورته خوشبین نه یم چې که چېرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي، ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده، که چېرې دې ته نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اورېدونکی برا واخلم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. زه کلیوال شنا د هلمند ولایت څخه تاسو ته معلومات کوم. اسلام مبارک دی، خو شته ډېر پراخه حقوق ورکړي خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه دا حقوق ته د خې اهمیت هغه شنه ورګي چې یوازې د حقوق واړو، یوازې د
ستاسو تبصره مو واخیسته. د یادونې وړ ده اورېدونکو چې زموږ په یوه راپور کې هم او نه په نورو رسنیو کې موږ اورېدلی دي چې ښځو دی ویلي وي چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غوندې ګرځېدل غواړو. نو آشنا صاحب، زه فکر کوم چې دا یوازې ستاسو خپل نظر دی او د ښځو په اړه تاسو داسې فکر کوئ، او د ښځینه اوازونه، غږونه، نظرونه چې موږ راټولو له ولایتونو څخه ښځې هر ورځ تقریبا موږ ته داسې راپورونه راځي، موږ خبر خبریالان را لیږي چې په ولایتونو کې شذې د سولې غوښتنه کوي، یعنی شذې وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړی قرباني دوی دي. فکر کوم چې دا به یو لوی جفاوي که موږ ووایو چې شذې د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شذې راوتلې دي، شذو لاریونونه کړي دي، شذو غونډې جوړې کړي دي. هغه شذې چې نسي راوتلای هغوی د کورونو څخه خپل استازي ټاکلي دي او بیا یې د هغوی له لارې د سولې غوښتنه کړې ده او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته درنې میلمنې ته ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. په زلادي وردګه مده وردګو باندې شکل وسونه نه پلیکه کې وسه شوی. واقعا یوه ډېره پیاوړې څوک ده، دا تاسو میلمنه نو ځای د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لرو په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. واقعا همدغه ګړۍ زه د دې غږور هم د رسنۍ د لارې دا یو افتخار دی چې داسې پښتانه شته چې هغه په دوو لیکو کې کار کوي او خدمت کوي ټولنې دپاره او د ښځو دپاره. نو درنې میلمنې نه مې پوښتنه دا هغه ده چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې ویایي چې والا زه خپله لور مکتب ته پرېږدم یا خپله لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم یا انجینرۍ ته پرېږدم، په عمل کې بیا هغسې کار نه کوه. که یو چا سر روبرو شي نو هغه په خوله باندې ویایي چې زه داسې کړم، خو بیا په عمل کې هغسې شی نه وي. او هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کو د خپل مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګانې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو. دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګا شي، ځکه دغه د یوه د لیوانتوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کو چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې وه ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو زما په نظر باندې د دو دپاره څه داسې یوه اوګایي ورکو په لور پرتو سیمو کې چې هغه خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو. او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې خوشونت کو، یعنی د ښځه خو یوه ډېره مظلوم شاید په اصطلاح نو هغه د هغو دپاره به څه پیغام دی چې دا هم داسې اوګا شي، یعنې هغه خپلو ښځو سره زور زیاتی ونه کو. د درنې میلمنې نه مې دغه پوښتنه وسول وه، ډېره زیاته مننه یې وخت راکول.
مننه ستاسو څخه وردګ صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو موږ ته زنګ وهلی وو. هدا جانې، تاسو د وردګ صاحب پوښتنې واخیستې، مهرباني وکړئ.
او بالکل ولدا کور خو پښتنه وکړه. اوس زیاتره زګور ما ځینې خلک دي چې ما ته په خپل ام زیاتره ټولنې جوړې شوې، ما ته وړاندیزونه وشو چې موږ سره کار وکړه. خو لومړی چې ما هغوی ته وکتل، هغوی ما نه دا غوښتنه کوله چې زه د هغوی د ښځینه برخې مسؤلیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکړم. خو کله چې ما لیدل هغوی خپله خور نه پرېښودله چې زده کړې وکړي او بیا په کور کې بنده ساتله، ما ورته وویل چې ته لومړی باید دا کار وکړي چې که ته زه هم د یو چا خور یم، که ته غواړې چې ښځینه تا سره کار وکړي او د ښځو لپاره کار کوي، نو لومړی باید تا خپله خور ځان سره راسي و تا باید په خپله خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سره کار وکړي. څومره ښه ده چې یو خور او ورور د اوږه په اوږه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي، مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې بندې په کور کې ساتلې دي، دا ویل لرم چې دا خو په دې کار نه کېږي چې تاسو یوازې همدا خپلې ښځې تنور دیوالونو کې بندې وساتئ. دا باید کار وکړي. کله چې په دا کې چې ټولنه اړتیا لري چې ښځه په کې کار وکړي، نو بهترې ده چې خپله لور دې کار وکړي، همدارنګه خپله خور دې کار وکړي، همدارنګه زده کړې وکړي. ځکه دا خو بده نه ده، زه چې په ایجاب کې راوځم ټولنې ته کار کوم، د ښځینه ستونزې د ښځو ستونزې اورم او د ښځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم. ته هم باید همدغسې وکړي. نو دس خو او بیا ورور ویلي چې په خولې باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې دې ستونزې څخه موږ راوځو. ولې موږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند خدای دې وبخښي، دا هغې سره پلار به یې وو او ورور یې وو، ورسره کار به یې ورسره کوو. نو داسې ډېرې بېلګې موږ لرو.
هدا جان ډیره مننه ستاسو د ګډون څخه. تاسو آزادی رادیو اوري اونیز خبرونه مخکښ شذې روانه ده. زموږ بل ملمنه بصیره دیدار ده. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکو ده او په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوی ده. مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر و، اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده. دا زموږ سره پر لیکه ده. بصیره جان، خبرونه ته شر اغلاست.
مننه خیر سي، زما سلامونه اونې کې هلي دي. ازادي راډیو کارکونکو ته، د ازادي راډیو د کارکونکو د راډیو له طریق نه ټولو علاقمندانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه بصیره جان چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره په دې پروګرام کې ګډون کوئ. بصیره جان، د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپلو اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو. تاسو لومړی د پدغه اړه راته وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کوئ او اوس په خصوصي شونځي کې یاست، د دوه تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته له ننګونو ډکه ولیده؟
په دولتي مکتبو کې زمونږ وسیع زده کړې دي، زه هم د خلکو سره، زه هم د شاګردانو سره، یعنی کمبود د معلم سره، کمبود د موادو درسي سره مونږ ډېر مواد کېدلو شو. دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري، یا امکانات یې نه لري او یا یې نه لري، او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې تعداد د صنفو د مونږ بېحد وي، اندازې زیات وو، یعنې هغه معیاري صنفونه چې زمونږ دوه څلوېښتانه دي، له دوه څلوېښتانه به زمونږ شاګردان حتی اویا پنځه اویا شپېته پنځه پنځوس حاضر در حاضر شاګردان به مونږ په یو صنف کښې درلودله چې یو معلم به نه شو کولی خپل د سیوا د تدریس پیل ته په ښه توګه تدبیق کړه. او په خصوصي مکاتبو کې دغه ټول امکانات زمونږ شاګردانو ته، متعلمینو ته مونږ برابرولی شو، یعنې امکانات د موادو درسي لرو، لابراتوار لرو، کمپیوټر لیب لرو، صنفونه معیاري دي، له معیاري نه حتی کم دي، تر پنځه دېرشو دېرشو تنو پورې مونږ شاګردان په صنف کښې کښېنو. نو دغه یو سهولت دی چې زمونږ زده کوونکو لپاره برابرېږي. او که د ما غږ چارواکي اوري، په خصوصي او دولتي مکاتبو کښې باید یو سان تحول دی شي، یعنی هغه امکانات چې زمونږ خصوصي مکاتبې لري، دولتي مکاتبې هم باید فراهم کړي. او بل مشکلاتو سره چې تاسو ویل چې مونږ مواجه شو، مشکلات خو ګونه ګون دي. چې زمونږ جامعه سره تر ټولو مشکل ده، مشکلات دا و چې زمونږ نجونې به مکتب ته راتللې، کله به چې دوی مکتب ته راغلې، هغه نهم لسم یولسم حتی دولسم ټولګي ته به چې دوی ورسېدلې، بیا به زمونږ محترم والدینو به دا جلکۍ یا دا خور به مکتب ته نه پرېښودله. نو بیا په ډېرو درزاري په کمیټې مونږ درلودلې، د کمیټو له طریقه یا مثلا د والدینو له طریقه یا د علماو له طریقه به ډېر کار به مونږ ته دا شاګردانو په والدینو باندې وکړ. زه بیا وغه جلکۍ به ماسه پس له راغله، زړه به یې نه و، بیا مستانه به هغه بهنوله. نو دغه شایان یا دغه مشکلات سره مونږ زیات مواجه شو.
نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې ستاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي، چې یعنی محیط ماحول کنه داسې مناسبه محیط ماحول برابر نه ده چې دغه نجونې مکتب ته راشي. یعنی دا والدین یا دا فامیلونه داسې فکر کوي چې دغه مونږ لورګانې یا مثلا د مونږ نجونې چې پېغلې شي دوی مکتب ته ځي، ما بعد چې په لاره کښې کوم مشکل یعنی امنیتي مشکل یا مثلا نور ستونزې دوی ته پیدا نه شي، ډېرې د امنیت له نگاهنه نارامه وسي.
بصیره دیدار زموږ میلمانه ده. تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه مخکښې ښځې اورئ. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، جوړ پخیر بشر خور، تاسو قدرمنې میلمنې او د ازادي راډیو ټولو پلونو اورېدونکو همکارانو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. هیله ده چې روغ جوړ دی. زما یو کوچنی پیغام دی، هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وهلی و، هغه د اروپا او د کوم ځای او د کوم ځای خبرې چې کولې، نو زه ډېر د هغه لپاره خوابدی فلم دغه دغه ملتي نظر په خاطر باندې. نو زه درته دغه یو پیغام لرم، وایم چې کله چې زموږ خور، مور، میرمن دا چې کله مریضان شي، انسان دی هر کم مریضي را ځي، یا زموږ او ستاسې اولادونه چې مثال مکتب ته ځي، د دې پر ځای چې نارینه یا نر نجونو ته تدریس وکړي، ښه به وي که به یو خور هغوی ته تدریس وکړي، یا چې موږ خپل خور، مور یا میرمن ډاکتر ته بیا یو، د دې پر ځای چې پرې ته ورولو، دغه خور به دا شزه ډاکټر ته خپل مشکل شو وای او کبه نارینه ته وای. یعنی زاد د سبا پښتنه د کچيري تخپل خور مور یا نرمن نارینه ډاکټر ته ورولې شبي او کبه یو شزینه ډاکټر ته ورولې شبي. نو دا خلکو ته مې دا پیغام دی چې هر که موږ نارې او که شزي هر یو خپل په برخه کې عمر مسولیت او عمر حق لري چې خدای پاک ورکړي وي. نو باید دا غوته هر څوک تر برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکړي.
ډېر زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو خپل نظر مو را سره شریک کړ. بصیر جان یې ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د ازادي راډیو د مخکښې ښځې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.